آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شامنی خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لندیسته.
د متحده ایالاتو خارجه وزیر ویل دي چې پر طالبانو باندې د نظامی فشار د زیاتولو مقصد دا دی چې مذاکرات ته غاړه کیږدي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د وو قبایلي علاقو د تړلو قانوني مسوده منظور کړه. او د ماليزیا نوې صدر اعظم وای چې د دولتي پیسو نه په پراخه کچه د غلا لامل ماليزیا د اقتصادي تباهي په لور رهي شوی.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته پر پورتونو کې لرو چې د افغانستان حکومت وایي د خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سمو یو ځای کول د پاکستان یو اړخیزه پریکړه ده.
د پروتوکول مخه هم قبایلي علاقو کې تصمیم نیول کېږي باید د دوو دولتو ترمنځ مشوره وشي.
د هلمند څخه روان سوی د سولې کاروان نن زابل ته رسیدلی دی.
ژوند چې مو بدرنګ دی،
د دې او نورو مطالبو تر څنګ لومړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې سید سلیمان شاه تاسو اوروي.
السلام علیکم. د افغانستان د بیا رغونې د پروژو د څارنې لپاره د امریکا د حکومت د عمومي فتش په یو تازه رپورټ کې چې د پنجشنبې په ورځ ناوخته خپور شوی راغلی چې د 12 کلونو په موده کې په افغانستان کې د امریکا کوښښونو چې په هغه هیواد کې د امنیت او ثبات راوستلو لپاره کړي وو تر زیاته حده پورې ناکام شوي دي. سمه دنجې نه ده ورکړې. د دې رپورټ له مخې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته د جنګ په میدان کې زر تر زره د ماتې ورکولو په هیواد کې د امنیت د ټینګولو په خاطر د متحده ایالاتو چارواکو په اقتصادي او امنیتي پروژو باندې څلور اشاریه اووه میلیارد ډالر مصرف کړي دي، خو پیسې یا بې ځایه لګېدلې دي او یا دا چې یوه زیاته برخه یې په اداري فساد کې ککړو حکومتي مقاماتو او بانفوذو افرادو په خپلو جیبونو کې اچولي. عامو خلکو ته یې زیاته ګټه نه ده رسېدلې او ځینې پروژې داسې هم وې چې له ګټې نه نقصان زیات و. په رپورټ کې غلط استراتیجي او ناقصه پالیسي په افغانستان کې د امریکا د کوښښونو د ناکامۍ یوه غټه وجه ښودل شوې ده. دا وخت 15,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو د امریکا سنا مجلس جرګه ته د افغانستان په باب د وینا په وخت ویلي دي چې په طالبانو باندې د نظامی فشار مقصد دا دی چې مذاکرات ته غاړه کیږدي. هغه وویل
We're looking for the conditions where the Taliban no longer believes it can prevail
through the use of داسې شرایطو د یادولو په لټه کې یو چې طالبانو د ذهن نه دا خبره وزي چې کولی شي په زور بری عمومي او په افغانستان او دا خبره منو چې په افغانستان کې د داسې اصول او استحکام راتګ چې نړیوالي ارزو لري د نظامی لارې ممکن نه دي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د فاټا د وو قبایلي ایجنسیو د تړلو قانوني مسوده چې د پنجشنبه پر ورځ قومي اسامبلۍ یو ولسي جرګې منظور کړې وه تایید کړې. د ای پی خبري ایجنس د رپورټ له مخې د دغه قانوني مسوده متن اوس د پاکستان د جمهور رئیس مامون حسین ته لیږل شوی چې توشیح کړي. د دغه قانوني مسوده له مخې به د قبایلي علاقو تقریبا 15 میلیونه اوسیدونکي د خیبر پختونخوا یو برخه وګرځي. د انګریزانو د استعماري دور نه تر اوسه پورې د تیرو یو سلو ولس کلونو په موده کې قبایلي علاقې د پولیټیکل ایجنټانو لارې مستقیما اداره کېدلې. د پاکستان پوځ د تیرو څلورو لسیزو په موده کې خپل نظامي موجودیت په قبایلي علاقو کې پراخه کړې او دا وخت د ډیورنډ 2300 کیلومتره اوږدې کرښې په اوږدو کې د 1500 فوټه لوړ دیوال په جوړولو او د امنیتی او د نوو پوځي چاڼیو په جوړولو کار کوي. د افغانستان حکومت چې د قبایلي علاقو د سرنوش مسله یو متنازع موضوع ګڼي وایي چې د پاکستان اقدام یو اړخیز دی او د تاریخي اسنادو له مخې مکلف و چې د افغانستان له حکومت سره مشوره کړې وي. تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگټن اورئ. ایران نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې اټومي تړونونه د وتو پاړه د امریکا د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پریکړې په تعقیب باید روسیا، چین، فرانسه، جرمنی او برېټانیا هغه هیواد ته ډاډ ورکړي چې د اقتصادي مرستو په اړه چې کومې ژمنې ورسره په 2015 میلادي کال کې په ژنیو کې کړې وي عملي کوي به. که نن ایران چمتو دی چې له دغه تړون نه وځي او خپلې اټومي بټۍ بیرته فعالې کړي. شمالی کوریا وای په هر فارمټ یا شکل چې وي او هر وخت چې وغواړي له متحده ایالاتو سره د عالي غونډې لپاره دغه هیواد چمتو دی. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د پنجشنبه پر ورځ د مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون سره د جون په 12مه په سنگاپور کې د لومړۍ عالي غونډې د فسخ کولو اعلان وکړ. په سول کې د امریکا غا خبریال برن پیډن په خپل رپورټ کې وایي داسې معلومیږي چې د ټرمپ ناڅاپي او غیر مترقبه اعلان د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون هم سخت حیران کړی. د شمالي کوریا د خارجه وزارت مرستیال کیم کیا ګوان نن د جمعې پر ورځ پر واشنگتن غږ وکړ چې له شمالي کوریا سره مستقیم تماس ونیسي که څه مشکل موجود وي د خبرو له لارې حل کړي. د مالیزیا نوی صدر اعظم مهازیر محمد چې پس له 16 کلونو د دوهم ځل لپاره د صدارت مقام وګټو وایي چې د مالیزیا د پخواني حکومت په دور کې په لوړه کچه د اداري فساد او په دولتي پیسو کې د خورد او برد له امله د هغه په وینا مالیزیا د اقتصادي تباهۍ په لور رهي شوې ده. هغه دا خبره د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې کړې ده. خلاصې اشق الله رحیم زید تاسو ته دراوري.
د ماليزیا نوې صدر اعظم مهازیر محمد وای چې په وس وخت کې ورته د حکومت چاري پر مخ بول اسان نه دي، ځکه لوي خو د غهوا ترستوني په قرض کې ډوب دی او بل اداري فساد او رشوت خوري دومره ډیره ده چې په همدې خاطر نړیوال شهرت پیدا کړي. خاغلی محمد د همدې میاشتې په نهمې د مخکنی صدر اعظم نجیب رزاق نه انتخابات وګټل. پر رزاق دا تور دی چې د بیت المال د پیسو نه یې په میلیارډو ډالر پټ کړی دی. نوی صدر اعظم مهازیر محمد چې 29 کلن دی وایي د هیواد مالی نظام ړنګ شوی او داسې یو هیواد ورته په میراث کې پاتې دی چې حکومتي نظام پکې د پامه غورځول شوی دی. هغه وویل چې د اقتصادي پرمختګ او اصلاحاتو لپاره به نوي نظریات معرفي کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگتن.
د نړۍ او افغانستان خبرونه د امریکا غږ واشنگتن ناوړی. هالند او استرالیا وای چې دوی روسیا په 2014 میلادي کال کې د یوکرین په ختیس کې د ماليزیا د هوایي شرکت د MH-18 ډول مسافرونکي بوئنګ الوتکې د راغورځېدو مسؤل ګڼي او وایي چې باید پوښتنه ورنه وشي. په دغه پیښه کې د 193 هالنډیانو او 28 استرالیایي اتباعو په شمول د تقریبا 100 هیوادونو 298 اتباع وژل شو. روسیا په دغه پیښه کې له هر ډول لاس درلودلو نه انکار کوي، خو چې کوم اسناد او شواهد لاسته راغلي معلومیږي چې روسان پکې ککړو. د هالند خارجه وزیر سټیف بلاک نن د جمعې په ورځ په حق کې خبرې اعلان ته وویل هغه پرمختللی دافع هوا راکټ چې په الوتکه باندې وار شوی د روسیې د یوې نظامي لیوا ملکیت و. او دا هم څو لنډ خبرونه. 50 کسا د کانګو په دیموکراتیک جمهوریت کې د یوې مسافر وړونکي کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې مړه شوي دي. دغه پیښه د چهارشنبې پورې دغه هیواد په شمال کې په یوې لرې پرتې سیمې کې رامنځته شوه. او د کاناډا د اونتاریو په ښار کې په یو هندي رستوران کې د یو دیسي بم د چاودلو په پیښه کې 15 کسان سخت ټپیان شوي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د واشنگتن نه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ مشهمنۍ پښتو خبرونه اوري. افغان حکومت د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سمو فاټا د ادغام پریکړه یو اړخیزه پریکړه بللې او وایي چې د تاریخي اسنادو له مخې پاکستان باید د دغو سیمو په اړه د هرې پریکړې مخکې د افغان حکومت سره مشوره وکړي. په دې باره کې زموږ خبریال اکرم شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
افغان حکومت د خیبر پښتونخوا د ایالت سره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پرتو قبایلي سیمو د ادغام په اړه د پاکستان د مرکزي پارلمان پریکړه یو اړخیزه پریکړه ګڼلې او وایي چې په دې اړه ورسره مشوره هم نه ده شوې. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارت معین محمد یعقوب احمدزی امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې د برتنوي هند سره د افغانستان د شوې موافقې له مخې باید د دغو سیمو په اړه هرې پریکړې وړاندې د افغان حکومت سره مشوره وشي.
پروتوکول مخه هم قبایلي علاقو کې تصمیم نیول کېږي باید د دوو دولتو ترمنځ مشوره وشي او دا کال دوو دولتو مشوره باندې مخته بوځي. خو دا طرحه د مدرمه کېدو باندې پاکستان یو طرف نه ول د افغانستان به هم په دې نورځ کې خپل اعلانیه خپره کړي.
د پنجشنبه په ورځ د پاکستان پارلمان په یو بې ساري اقدام کې د خیبر پښتونخوا په ایالت کې د قبایلي سیمو یا پاټا د ادغامولو قانوني مسوده منظور کړه. د دې مسودې پر اساس به د فدرالي نظام لاندې سیمې چې د پاټا په نوم یادیږي د پاکستان په حکومتي نظام کې شامل شي. د پاکستان په پارلمان کې تیر ورځ دا مسوده د رایو په اکثریت تصویب شو او د ټولو 209 حاضر وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو په مخالفت رای وکارولې. خو په پارلمان کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت علما اسلام او محمود خان اسکزي په مشرۍ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند وکیلانو د دغه پریکړې په مخالفت د پنځشنبه د ورځې پر اچونه کې برخه وانخسته. اوس په دا مسوده د پاکستان مشران جرګې تزي او کمشران جرګې تصویب کې نو عملي بڼه به واخلي. د برتنوي هند او د افغانستان د وخت واکداران ترمنځ د پریکړې له مخې د افغانستان او برتنوي هند ترمنځ ډیورین د کرښې په اوږدو کې و قبایلي جنسي رامنځته شوي چې د دغو جنسي اوسیدونکو تر یو حده د خپلو چارو په تنظیم کې خپلواکي لري. افغان حکومت وایي چې پاکستان سره د ډیورین په کرښه اختلاف لري او دا کرښه ورته د منلو نه ده. خو پاکستان وایي چې د ډیورین کرښه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي کرښه ده او په دې اړه هر ډول بحثونه پای ته رسیدلي دي. د افغانستان چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان هڅه کوي په افغانستان کې د رواني ناامنۍ او د کمزوري مرکزي حکومت له بې وسۍ څخه ګټه واخلي او هغه ایداوي چې افغان لوري د پاکستان په یو شمېر سیمو لري د دغه سي اقداماتو له لارې بې اعتباره کړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان ودید صافي وایي چې دا اقدامات د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د اغزن مزي او کټارو د لګولو د هڅو یوه برخه ده.
د پاکستان د ایجاد نه را په دې خوا د مناطقو کې هماغه د انګریزي تقسیمات اصطلاحات او هماغه کړنه وړلې په مغه چغر سمبالول د منطقې موضوعګانې ټولې په مغه ډول تر اوسه دوام لري. دا چون د پاکستان حاکمیت ته مشروعیت نشي ورکولی نو ځکه دوی اوس غواړي چې خپل حاکمیت هماغه فردي کرښې پورې راورسوي او دا نور ټول اصطلاحات په کې رانوي کړي یا له منځه یوسي او د حکومت د کنټرول لاندې لاړ شي. نه آزاد خلک وجود لري نه دا ایجنسیګانې نور وجود لري او دا د خپل د حاکمیت د ټینګولو قدرت ټینګولو په منظور دا کار کوي پاکستان.
خاغلی صاحبوی افغان حکومت باید دا مسله پاکستان سره په سوله ییزه توګه د ډیپلوماټیکي چینلونو له لارې هواره کړي او که پاکستان دې ته چمتو نه وي نو افغان حکومت نړیوالو ادارو ته مراجعه وکړي تر څو د کرښې په دواړو خواو کې اوسیدونکي له کړاوونو خلاص شي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې هم د دوه ګاونډیو هیوادو په توګه عادي حالت ته راوګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واوري.
د پاکستان قومي اسمبلی او مشرانو جرګې په خیبر پښتونخوا کې د قبایلي سمو د ورګډولو لایحه منظور کړله. دا چې په جنوبي پښتونخوا کې خلک په دې اړه څه نظر لري زموږ همکار خلیل خان د سیاسي چارو د کارپوه داوود شیرانی سره مرکه کړې.
د جنوبي پښتونخوا خلک اسې چې اکثریت پښتانه ته وګوري موږ دا خبره د ټول پښتانه بولو په دې خو کار دا و چې ریفرندم سو وای. نو دا یک طرفه فیصله خو دا تشکاره کوي چې د جمهوریت قدر نه وسو جمهوریت ته نه وکتل سو. اوس دوی کسې په دې کې راځي یو داسې دوه شیانې سره ګډ کړو یو د اف سی آر ختمېدلو بل ورسره د فاټا مرچ کېدلو. پښتانه د اف سی آر د ختمېدو نه دي مخالف لیکن تر څو ورته خبره د پاچا د مرجر و په دې باندې باید چې ریفرندم سو وای او تر ټولو زیاته هم خبره دا و چې د پاچا خلکو پښتنه سوی وای چې دا غو سره او څه فیصله ده.
په دغه اسمبلی کې خود پاچا تقریبا 12 نمائندگان یا استازي همسته
په داسې فیصلو کې باید چې عوامي رائے ته ډیر وکتل شي. مخصوص خلک په دې چې هغه به څوک برم مرایت یافته وي خلک به خپل مراد ته ګوري یا څوک به د چا تر تسلط لاندې فیصلې کوي. لیکن اصل خبره د عوامي رائے ده د ولس ده. نو تر ټولو هم خبره دا ده چې هغه ولسی رائے ته وکتل شي. د فاټا ولس تر ټولو زیاته ترجیح په کار و د فاټا ولس تر ټولو زیاته ظلمونه سهالي دي او ډېر سخت عدالتو سره د دې مخ راغلی ده. نو تر ټولو هم خبره دا ده چې د فاټا د ولس رائے وخت پر سوی وای.
نو د فاټا ولس رائے په کوم بنیاد اخصل سی و ریفرندم یا ټول پښتنه سی وای او یا اوس خود حکومت د خوا یو کمیټه ټاکل سی و هغه د تیرو درو کلونو شاوخوا په دې اړه مطلب خبري کړي وي تللی وو مختلفو ایجنسیانو ته بلاړه د غزي مرکانو سره ول ځوانانو سره ول خودل ته دوه اختلاف نظر موجود زینو یې حمایت کوو او زینو سیاسي ګوندونه هم یاد کم چې دوه مهم سیاسي ګوندونه چې په دغه سیمه کې فعال دي او د حکومت اتحادان هم دی هغه دا فکر کوو چې اصلاحات مهم دي خو پکار ده چې پاټا خپل جلا صوبه سي خپل پارلمان ولري خپل گورنر ولري او خپل اختیار ولري د صوبایي خود مختاري خو استاد پاکستان په اتلسم ترمیم وسته صوبې خپل اختیار لري نو دغه نظر موجود وو آیا تاسو مراد دغه ده
زه زما مطلب دا دی ګوره چې دا تاکم خلک یاد کوم چې ټول کمیټه جوړه شوی و یا دا لاړو اته خلکو سره ګوره رابطه له مخصوص خلکو سره شوی ده د فاټه اول سره کدا خلک منتخب کړي او د فاټه اول د خلک د دې لپاره نو منتخب کړي چې د فاټه د مرجع فیصله وکړه هغه یو عام سی الکترال پروسس راځي هغه د هغه سیسټم لیکن خبر خو د رفرندم راځي ما مقصد دا دی چې د فاټه له ورسره زه پاتې چې په دې شي ټول پښتون ورته یا چې رفرندم ورته چې دې باندې د ټول فاټه اول متفقہ فیصله دا هغه قدر کوي اول ور راځي چې تل کوي اوس خو د مخصوص فاټه یا د مخصوص خلکو څو مراتب یافته دي دا د هغه فیصله خود ټول لوس د فیصله نه ده دا خو یو داسې موضوع چې په دې باندې رفرندم کې دی او د ټول د فاټه ولس کوورو کزورو باید چې دا یو متفقہ فیصله وای چې د ټول په دغه فیصله کې منشا شامل وای او د ټول د فیصله کړي وای چې رفرندم د رفرندم په ذریعہ باندې ټول فیصله کړي وای
اشرف دلته یو بل پښتنم راپورته کیږي ځینې سیاسي ګوندونه دا وایي چې د پښتنو په سیم باندې لیکي برتانوي استعمار کښلی به نو دا لیکه وس ختم سو وس پاته د جنوبي پښتونخوا یا د بلوچستان کې کوم پښتانه دي باید چې دا هم په یو صوبه کې راغون سي آیا دا کار څومره شونی دي دا کار ته خلک جنوبي پښتونخوا کې په کوم نظر ګوري آیا دی به وګوري چې د بلوچستان سره ځان را بیل کی
ګوره د خو یو ځان ته جلابل سوال دی لیکن کوم خلک چې دا یي زه خدایم چې هغه تر دې تر عملن خبرې یو سیاسي مقاصد اصلول غواړي اول خبره دا ده چې د جنوبي پښتونخوا کم پښتانه دي هغه د سنگالاتو سره مخ کې دي او د فاچاغ د سنگالاتو سره مخ کې دي او د شمالي پښتونخوا له سنگالاتو سره مخ دي لیکن دا خبره دا ده چې د څومره واکو اختیار پر دې شي لري نازو خدای نه محسوسومه زه دا شایسته تر نه کوم چې دا صرف یو خپل سیاست ته ټول رکول دي یو سیاسي سلوګن استعمالول دي یو څه مقاصد اصل ودی نه کېدا چې د پښتانه چې زه دا کرشي ختمو مودا کوم دا ماته دا چې یو سیاسي نارښتاري نه کې حقيقي او کار
ډېر زړه مننه داود شرانې صاحب چې موږ سره مو خبري وکړې
سلام علیکم
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
درنو اوریدونکو د هلمند څخه روان سوی د سولې کاروان زابل تر رسیدلی دی دوی په سلګونو کیلومتره نور فاصله او د شپوشپو مزل په مخ کې لري چې کابل ته ورسیږي د سیمې څخه د امریکا ژغ خبريال عزیز الله پوپال چې دغه کاروان یې د پیل څخه څارلی دا رپورت را لېږلی دی
سولې ته د رسیدو لپاره هلمندی پرلتکونکو کابل ته له لشرګا څخه په لې مزل دوی اونۍ مخکې پیل کړی چې تر کندهار وروسته اوس کلات شهر ته رسیدلی د زابل ولایتي مرکز کلات شهر ته پر رسیدو سره د ځای اوسیدونکو له لوري تود هر کله وسو او د جګړې د پای ته رسیدو لپاره د سولې ژغ سره بدرګه کوي سولیت در رسیدو لپاره په پیل کې د پلوتونکو د کسانو شمیر اته تنو خو د لارې په اردو کې لکندهار هم ورسره ځنې هغه ولسی خلک چې په جګړه کې مایوب سی وي دي هم اوس ملګری دي د هلمند د سولې د ولسی حرکت غړي په کلات شهر کې ل ولسی خلکو سره د سولې پر راوستلو ژغیږي
زموږ د ولس ټول پیسې په جنگ مصرفيږي یو مرمۍ په شپې ته افغانه او زما کلیوال د شپې ډوډۍ په خدای قدر لوده
د پلوتلونکو کسانو تر 315 کیلومتره ستړي مزل ورسته شپکلات شهر ته رسولي د سولې د ولسی حرکت غړو د سفر د پیل پر وخت په پریکړلیک کې د روجې د میاشتې در رسیدلو په درناوي په جګړه کې د شکیلو خواو څخه د اوربند غشتنه وکړه خو تر اوسه هیڅ ولوري هم د دوی د غشتنې ته جواب نه دی ویلي د زابل اوسیدونکو هم له دوی سره یو ځای په جګړه کې لشکیلو غاړو د سولې غشتنه وکړه
پرون نه بل ورځ دوه نفر سرتیر شهیدان او یو نفر طالب دوه په یو مرکز کلات په یو سینا کې
یو پاواشناسی کې خاور د سپارل په یو دی راکی ز طالب او اسکر پټو
ود خدای ريو مرصد بیا ښکارم سره موږ خو د ساه خل کانس موږ غاښو هغه مجاهدین نه بس په یو میا سره ناس کوم نتیجه یا ورکړي نو وز لدی زمين دا فارس د طالبانو داسې دغه په پایدار کله یو وای حکومت باندې مرکزه یو توای
دوه نیمه میاشتې وړاندې د نوې لمریز کال په لومړۍ اونۍ کې د هلمند ولایت مرکز کې د مدني ټولنې په لسګونو غړو په افغانستان کې د جګړې د بندیدلو لپاره د غږ اوچتولو په موخه د پرلات خیمه ووهل. په پیل کې پرلت کوونکو د دې ولایت شمالي ولسوالیو ته چې د وسلوالو طالبانو د نفوذ سیمې دي په ځانګړي ډول مساکلات د تاګ نیت درلودي، خو د وسلوالو طالبانو د منفي جواب له ترلاسه کولو وروسته یې اوس د کابل پر لوري خپل سفر پیل کړی دی. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پیمپو ویلی دی چې شمالی کوریا په دوه اړخیزو خبرو او مشورو کې برخه اخیستل بند کړی و، او دا ډیره ضروری و چې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او کیم جون اون ترمنځ یو غونډه سوی وای. د امریکا ژغ خبریال مایکل برون د رپورټ خلاصه به خلیل خان تاسو وای.
تر هغه لږ وخت وروسته چې د جمهور رئیس ترامپ هغه لیک چې کیم جون اون ته لیکلی په امر برسیر سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې غونډې د لغوه کېدو پړه په پیونګیانګ ورواچوله. پامپیو وویل
I regret the statements that the North Koreans have made over the past few days and the fact that we've not been able to conduct the preparation.
هغه بیان یې چې د شمالي کوریا له خوا په تیرو څورو کې خبرې سوي دي هغه د خپګان وړ دي، او بل یو د حقیقت چې موږ په دې نوټ ونې دري چې د دې غونډي په کمیبي تر سره کولو لپاره هغه ضروری کارونه وکړای شو. د ډیموکرات ګوند سناتور باب مندز به ویلي چې حکومت باید په دې حیران نسی ځکه چې شمالي کوریا اکثره په نړیوالو خبرو کې داسې عمل کوي او داسې خندونه همیش لیدل کېدل. غول
Many of us were deeply concerned that the lack of deep preparation that is necessary before such a summit is even
په مشکې زیاتره خلک ډیر زیات اندیشمن وو ځکه چې د داسې غونډې لپاره ډیر زیات تیاری او تاړتیا و، خو داسې کارونه نه روان او موږ اوس د دې نتایج وینو. د جمهور غشتونګي ګوند یو بل سناتور ګوري ګاردنر بیا وایي چې دا جمهور رئیس ترامپ نه و بلکې کیم دا غونډه وزندوله.
I think Kim Jong Un has walked away from a historic opportunity for peace and should be held accountable for his decision. In the internal debate that must be taking place within Kim Jong Un's mind between
زما فکر کیم جون اون د دې تاریخي سولې دراوستلو فرصت د لاسه ورکړ، او د دې پریکړې په اړه باید حساب ورسره وسی، او خامخا دغه په ځن کې به اوس هغه کیم چې پروپاګاند کوي او هغه کیم چې سولې غواړي ترمنځ به باسونه روان وي، او دا واضح ده چې هغه کیم چې پروپاګاند کوي هغه ترې ګټلی، او د سولې هغه فرصت چې راتوبه د دې پروپاګاند لوجې بلمن ځبلاړ سي. ډیموکرات سناتور جنشان د شاغلي پمپیو نه پښتنه وکړه چې د ترامپ حکومت به وس د شمالي کوریا سره څه کوي. د بارنیو چار وزیر په جواب کې ول نورمال حالت به وي او سټیټس کو به په خپل ځای پاتې وي، او زیاته کړه چې د امریکا په مشرۍ به په پیونګیانګ فشار جاری وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15، د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
د پکتیکا یو وویشت کلن ځوان نواب خان له خلکو غواړي چې د سالمي روغتیا په خاطر خپل ماشومان د هر کمپاین په مهار د پولیو د ناروغي په وړاندې واکسین کړي. نواب خان په کوچنیوالي کې د پولیو په ناروغي اخته شوی. زموږ خبريال عبدالملک شفق د سره د ژوند په اړه مرکه کړه.
نواب خان چې چپ په شای پولیو وهلې د پکتیکا ولایت د یوسف خیل ولسوالۍ د زمریکوټ تکلی وسیدونکو دی، نو مړی له پیدایښت څخه شپږ میاشتې وروسته د پولیو وحشي ناروغي ښکار شوی، خو نه هیله شوی نه دی، او له ځواني دو سره سم یې له شونځي څخه وروسته د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو پر لور ګام اخیستی. نو مړی د کانکور ازموینې لاري په 1490 هجری شمسی کال کې د کندهار په هنتون د ژبو او ادبیاتو په هنځي د پښتو سانګې تبریالی شوی چې د یو کال زده کړو وروسته یې د ستونزو لقبل ځان ننګرهار ته تبدیل کړی او په تاسو زده کړی د ننګرهار په هنتون کې بشپړی کړی دی. نواب خان د محصلی په دوران کې واده هم کړی چې اوس د میرویس په نوم یو زوی لري. نوري خبرې د لخلی اورو.
حسن صاحب په لومړی سر کې درته وایست چې څومره موده کې تاسو په دې مرض باندې مبتلا یاست؟
بدبختانه چې په افغانستان کې د پولیو مرض لډیره وخته ده، خو زه تقریبا د 1901 کال کې زما تولد شوی ده، او د 1901 د شپږمې میاشتې یعنی سنبلې په میاشت کې زه په همدې ناوړه ناروغۍ اخته شوی یم، او دا چې اوس 19 کال کې تقریبا 26 کاله پوره کېږي چې زه په دې مرض اخته یم.
د کورنۍ غړي مو څه وایي کله چې هم په دې ناروغۍ اخته شوي یاست؟ په هغه وخت کې آیا تاسو ډاکټر ته ښکاره کړی یاست؟
د کورنۍ غړو د پښتنې سره دوی ویل چې لومړی د تبه و، غنه وروسته دم خو د کار پرېښود، خو دوی چې د مال معلوماتو له مخې دوی تقریبا هغه خپله وسه یا هغه وخت غلطو سره په کتو سره ما سره خپله وسه کړې ده، یعنی کابل و حتی پېښور ته یې وړوم. اول کې زما دواړه پښې فلج وې، بیا پېښور کې چې برکونه ورکړل یوه پښې کار شروع کړه، یوه همداسې پاتې شول.
کورنۍ غړي مو څه وایي چې واکسین یې درته درکړي وو که نه و درکړي؟
داسې فکر کوم په ټول افغانستان کې به واکسین وو که به نه وو، خو په پکتیکا ولایت کې به هم فکر کوم نه وو، او یا به وو خو په یوسف خیل ولسوالۍ کې بیا هلته په کلي کې نه دي رسېدلي، او ماته یې واکسین نه دي کړي، نو ځکه دا د واکسین د نه کړلو له وجې دغه مرض باندې زما اخته شوی.
چون دا ستاسو یو پښه پلج ده او کار نه کوي، همغسې چې هغه بله پښه یې کوي، تاسو د ژوند چارې څنګه مخته وړئ؟ او که تر څنګه راته وایست که چېرته دنده لرئ، دنده مو څنګه مخته وړئ؟
دا چې معلولیت ناتواني نه ده، او زم د نورو ځوانانو په شان باندې هغه دنده چې دوی مخته وړي تر خپله وسه پورې کوشش کوم چې تر دوی یې ښه مخته یوسم، خو بیا هم هغه د معلولیت ته په کتو سره دوی چې دواړه پښې روغې او زما یوه پښه ده، نو ځینو ستونزو سره مخامخېږم په ژوند کې چې هغه خپل ژوند کې ستونزې نو خاتمي وي، خو بیا هم کوشش کوم چې په ښه طریقه یې مخته یوسم. ستونزې خو حتمي له معلولیت سره تړلې دي.
کله کم چیرته تاسو لوبې ګورئ، ننداره کوئ، هلته روغ کسان منډې وهي، د دوی په کتو سره تاسو څنګه احساس کوئ؟ تاسو سره څنګه یو فکر پیدا کیږي که
احساس مې دا دوی چې کله یو نور ځوانان روغ ځوانان لوبې کوي، زه فکر کوم چې که زه هم همداسې وای لوبې به مې کړې وي، خو زه یم چې زه خو له دې هغه نه وتلی یم، یعنی نشم کولی، خو د دوی له لوبې نه بیا هم خوند اخلم چې دوی لوبې کوي.
خلکو ته مو اوس په دې اړه د واکسینو اړوند پیغام څه ده؟
له ټولو ولس نه مې دا هیله ده چې د یو خپل اولاد د خپل زوی ورور ژوند دي تر مرګه پورې، حتی تر عمر تر اخره پورې له ستونزو سره نه مخامخ وي، او دا یو تکلیف دی دوی ورسره وکړي چې هغه نږدې د واکسینو مرکز یا کلینیک ته وروړي او هغه پولیو واکسین ورته ورکړي.
ډیره مننه.
د سولې ولسی کاروان چې وړمه ورځې د لشکرګاه نه حرکت کړی و، نن د جمعې په ورځ زابل مرکز قلات ته ورسېده. د متحده ایالاتو خارجه وزیر مایک پامپیو ویلي دي چې پر طالبانو باندې د نظامي فشار مقصد دا دی چې هغوی مذاکراتو ته غاړه کېږدي. د پاکستان د سنا مجلس هم په خیبر پختونخوا پورې د وو قبایلي علاقو د تړلو پریکړه منظور کړې ده. د افغانستان حکومت دغه پریکړه د پاکستان یو اړخیز اقدام ګڼي. د مالیزیا نوی صدراعظم وایي چې له دولتي پیسو نه په پراخ کچه د غلا او اختلاس په وجه هغه هیواد د اقتصادي تباهۍ په لورې روان شوی دی. ایران نن د جمعې په ورځ خبرداری ورکړ چې له اتومي تړلونه د وتو د پریکړې په تعقیب باید روسیا، چین، فرانسه، جرمنی او برېټانیا ډاډ ورکړي چې اقتصادي مرستې به جاري ساتي، که نن ایران چمتو دی چې دغه تړونونه وځي. د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي چې د امریکا د ګټو د خوندي ساتلو له امله به له چا نه معذرت ونه غواړي، او د امریکا نظامي قوت به غښتلی شي. هغه دغه خبره د امریکا د سمندري قواو د اکاډمۍ د محصلینو د فراغت په مراسمو کې کړې ده. شمالي کوریا وایي په هر فارمټ یا شکل چې وغواړي متحده ایالات کولی شي چې د هغه هیواد سره مستقیما تماس ونیسي، او که کوم مشکل موجود وي د خبرو له لارې حل کړي. د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره ټاکل شوی وه چې ټرمپ د جون په 12 په سنگاپور کې علي غونډه وکړي. په سول کې د امریکا خبریال په خپل رپورټ کې وایي چې د ټرمپ ناڅاپي پریکړې د شمالي د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی اون هم سخت حیران کړی دی. او هالند او استرالیا وایي چې دوی روسیا په 2014 میلادي کال کې د یوکرین په ختیځ کې د مالیزیا د هوایي شرکت د MH-18 ډول مسافرونکي بوئنګ الوتکې د راغورځېدو د پیښې مسؤول ګڼي، او وایي چې په نړیواله کچه باید پخت پوسونه وشي.
قدرمنو
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خبرونې تاسو ټوله پر خدای سپارم.